مشال ریډیو د وخت په خبر کې د سهار لس بجې شوې نن د خالي ورځ د 2023 کال د جولای میاشتې شپږمه نیټه ده. د خپل کوربه اسلام الله مومن سلامونه ومني. اوریدونکو په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. پر دې سربېره په وروستۍ نیمه کې دوه اونیزې خبرونه روښانه مستقبل او باختر ستوري هم لرو، خو تر هر څه مخکې ورزو مجید بابر ته چې تاسو د سات کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. اپوزیشن ګوندونو په ټول پاکستان کې د روانې میاشتې په 15مه د حکومت پر ضد احتجاج اعلان کړی دی. په کوټه کې تېره ورځ درې ورځنی پښتو ادبي کانفرنس پیل شو. په جرمني کې یو عدالت د اسلامي دولت په سوالي ډلې د غړیتوب په جرم یوې ښځې ته د 15 کالو د قید سزا ورکړل. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د جولای په 15مه په ټول پاکستان کې د احتجاج اعلان کړی دی. د غونډې نه پس د رهبر کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین تیر ماښام مشال لیډیو ته وویل
خیبر پختونخوا کې پروګرام دی، دلته سندیار خان، آفتاب خان او مولانا فضل الرحمن صاحب د سند بلاول او نور ملګري او مشران، او دغه رنګ چې کوم دی پنجاب سره د کشف شهباز شریف صاحب، په بلوچستان کې محمود خان صاحب دی، حاصل بزنجو صاحب دی، او دغه رنګ زنده پارټۍ مشران او د نورو پارټو مشران هغوی هلته پکې شرکت کوي.
تېره ورځ په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا جوړې کړل شوې د رهبر کمیټې غونډه کې د یو شمېر نورو پرېکړو ترڅنګ د سینټ د چیرمین پر ضد د عدم اعتماد په قبایلي ضلعو کې د ټاکنو پر مهال په پولنګ سټېشنونو کې دننه د پوسټ د ګمارلو مخالفت او د دې احتجاج پرېکړې وشوې. د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بټو زرداری په قبایلي ضلعو کې د 6 جولای د صوبایي اسمبلۍ د ټاکنو پر مهال په پولنګ سټېشنو کې د پوسټ په موجودګۍ نیوکې کړې دي. تېر ورځ په پېښور پرېس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال هغه وویل چې په قبایلي ضلعو کې یو سل 40 دفعه د اپوزیشن ګوندونو پر ضد کارول کېږي، او زیاته کړه چې په جمهوري اقدارو به چرې هم سمجوته ونه کړي.
کچیری زما ټول خاندان او د ګوند ټول خلک می جیل ته ولیک ډول شي، نو بیا به هم د 1903 او یایم پاین اتلسم بدلون د بیان په ازادۍ، د پارلیمان په ازادۍ او په پوځي عدالتونو د خپل دریز نه پشا نشو.
ملټری کورټس په هم خپل موقف نه بدلیں.
بلاول بټو زرداری وویل چې د 2013 او 2014 کال د عام ټاکنو پر مهال په هیواد کې ترهګري هم ډیره وه، خو بیا هم په پولنګ سټېشنونو کې دننه پوز نه و درول شوی. دغه په وینا په داسې امنیتي صورتحال کې ټاکنې آزادې او شفافې نشي کېدای. د پښتو اکیډمۍ کوټې تر سوري لاندې درې ورځنۍ نړیوال پښتو ادبي کانفرنس تېره ورځ په کوټه کې پیل شو. د کانفرنس پرانیسته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وکړه. په دغه کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان او د پاکستان افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو څخه کارپوهان، شاعران، څېړونکي او لیکوالان ګډون کوي. د کوټ په ډاکټر بانډا کې د اوبو د یوې ټینکۍ نړیدو له کبله درې ماشومان مړه او 4 نور شوبل شوي دي. پیښه د جمعې په مازیګر د عبدالرشید نمی تن په کور کې رامنځته شوې. د کوټ د پولیسو ویاند فضل نعیم مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله دغه ماشومان د سختې ګرمۍ له وجې د ټینکۍ په اوبو لامبېدل چې ناڅاپي ورباندې د اوبو ټینکۍ راونړېده. د وژل شوو او ژوبلو ماشومانو تعلق د یوې کورنۍ سره دی. په پاکستان کې دا مهال د ګرمۍ د شدت ترڅنګ د بجلۍ لوډ شیډنګ هم دوام لري. د کورمی مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې د طبي خونی خېلو پر متاثرینو د صدای امن پروګرام له لارې ملاودین کې د مرستې په پیسو بندیز ختم کړي. یو مدني فعال سیف الرحمن مشال لیډیو ته تېره ورځ وویل چې حکومت دا بندیز تیر کال د اکتوبر د میاشتې نه د سزا په توګه پس له هغې لګولی، کله چې په سیمه کې د یاد پروګرام له عملي سره ځینو خلکو جګړه وکړه. حکومت د صدای امن پروګرام له لارې د سیمې له هغه متاثرینو سره د 14,000 د نغدو پیسو مرستې کوي، کوم چې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو نه پس بې کوره شوي ول او بیا خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. د منځنۍ قرمي مرستیال کمشنر فضل ودود مشال لیډیو ته تېره ورځ وویل ډېر ژر به په سیمه کې د صدای امن پروګرام مرستې پیل شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. تیر ورځ د جرمني د سټټګارټ ښار یو عدالت یو 22 کلنه جرمني ښځې ته د اسلامي دولت وسوالې ډلې د غړیتوب په جرم د 5 کالو د قید سزا ورولې ده. د دغې ښځې شناخت د سبین ویلګریک اس په نامه شوی او د 2013 کال نه تر 2018 کال پورې په شام کې میشته وه. څارنوالانو عدالت ته وویل چې دغې ښځې شام ته د رسېدو نه سمدستي پس د یادې وسلوالې ډلې هغه یو وسلوال ته واده وکړو چې د مخکینه یې پېژندو او دغه ښځه د هغه وسلوال سره په هغو کورونو کې اوسېده چې یادې ډلې قبضه کړي وو او ګمان کېږي چې د وسلو چلولو روزنه یې هم ترلاسه کړې. دغه ښځه د کوردي ځواکونو لخوا په 2018 کال کې نیول شوې وه او جرمني ته د 2013 کال د اپریل په میاشت کې ستنه کړل شوې وه. د جبل الطارق چارواکي وایي چې د برتانیې شاهي بحري ځواک لخوا د هغه نیول شوي ایراني تیل وړونکي بحري بیړۍ په اړه پلټنې روانې دي چې پرې شک کېږي چې آیا د یورپي یونین لخوا د اقتصادي بندیزونو سرغړونه یې کوله او شام ته یې تیل قاچاق کول که نه. دا بیړۍ د روانې میاشتې په 3 نېټه نیول شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې تیل وړونکي بیړۍ زر تر زره د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. بلخوا د ایران د انقلابي ګاډ یو پخواني لوړ پوړي کمانډر په ایراني چارواکو غږ کړی چې په بدل کې د برتانیې تیل کی بیړۍ هم ونیسي. جبل الطارق چې د برتانیې د انتظام سیمه ده د حکومت بیان تیره ورځ ویلي دي چې چارواکي د یادې بیړۍ په اړه پلټنې کوي او ټوله 28 کسیزه عمله دا مهال په بیړۍ کې موجود ده. د بیان په خبره په دغه عمله کې د پاکستان، یوکراین او هندي شهریت لرونکي شامل دي. تر دا مهال د عملې گرفتاري نه ده شوې. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورول چې مجید بابر باندې کول. تاسو زموږ پرونی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې کې سیاسي اپوزیشن ګوندونه وایي د قبایلي سیمو په صوبایي انتخاباتو کې د پولنګ سټېشنونو د ننه پوځ ونه درول شي. دوی وایي د حکومت پر ضد به احتجاج کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي چې په ځینو قبایلي سیمو کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال لګېدلې د 1440 د اپوزیشن ګوندونو پر ضد کارول کیږي.
سیکشن 144 کے مطابق ہمارے امیدواروں کو اور دوسرے سیاسی جماعتوں کو اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے جماعتوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے.
لتربیلی سره نږدې په اباسین کې په ډوبه شوې کښتۍ کې سپاره یو شمېر کسان تر وسه لا درک دي. د دوی خپلوان له حکومت غواړي چې دغه کسانو مړي دي راوباسي.
کم از کم د لاسونه دې ته میلاو شي نو چې کوم د ژوندې خلک چې کوم دی که نه چې د دې خلک مطمئن شي که نه دې خپل کور ته راواپس کېدو قابل شي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال ادبي کانفرنس روان دی. د دې اهداف څه دي؟
پښتون پخپل د خپل ستونزو باندې خبر شي او د دې لپاره هلی ځلې وکړي.
پښتنو فرهنګ چې دی هغه اوس وخت کې کوم چیلنجونو سره مخامخ دی. پرمختګ سده مخکې لار څنګه ده؟
او سبا په دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو د ورځنۍ بین الافغاني ناسته پیلېږي چې په اړه یې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي ډلې ویان وایي.
دلته به ګډونوال سولې په رابطه باندې خپل نظر وایي. بیا د دې په رڼا کې به ګورو چې په افغانستان کې د سولې لپاره څه کېدای شي.
نور هم شمېر موضوعات لرو له مشال لډیو سره اوسئ. مشال لډیو ته غوږیسته. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر ضد د یو شمېر ګامونو پورته کولو اعلان کړی. دوی وایي حکومت چې کوم انتخابي کارونه پیل کړي دي هغه د ملک او جمهوریت لپاره ډېر تاواني دي. د اپوزیشن ګوندونو له استازو جوړې رهبر کمیټې ویلي چې لومړی به په شریکه د سینټ چیرمین لرې کوي او بیا به د حکومت پر ضد احتجاج کوي. دوی ځینې نورې پرېکړې هم کړي خو واکمن تحریک انصاف وایي هر څه د ملک لپاره کوي او اپوزیشن د خپلو درغلیو پټولو لپاره پر حکومت فشار اچول غواړي. تفصیل د بریوال کاکړ په دې راپور کې.
رهبر کمیټې دا اعلان د جولای پر 15 په اسلام آباد کې تر خپل لومړۍ ناسته وروسته د خبري غونډې پر مهال وکړ. د یادی کمیټې غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ د رهبر کمیټې په غونډه کې د سویو پریکړو تفصیل مشال رادیو ته وړاندې کړ. د ویل د رهبر کمیټې مشري به نوبت پر نوبت هر ګوند ته ورکول کیږي خو د لومړۍ دو میاشتو لپاره یې مشر د جمعیت علما اسلام فی ډلې مخکښ اکرم دورانی ټاکل سوی دی. دویل غونډې په قبایلي ضلعو کې د انتخاباتو پر مهال په پولینګ سټیشنو کې دننه د پوځ د درېدو هم مخالفت وکړ.
دوی دا فیصله کړې ده چې فوج به د پولینګ دننه نه وي. نو دا پریکړه وشوه چې دا به دننه نه وي، د دې موږ مخالفت کوو. بل دا پریکړه وشوه چې تر 9 تاریخ پورې به د سینټ چیرمن خلاف به ریکوزیشن جمع کیږي. 19 تاریخ ہو گیا ونډه کیږي د برابر کمیټي او هغه به بیا سینټ د چیرمن اعلانې چې څوک به کاندیډیټ
د رهبر کمیټه غړي او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین مشال رډیو ته وویل چې د اپوزیشن ګوندونو مرکزی مشران به په خپلو خپلو سیمو کې د جولای پر 15مه په دې جلسو کې ګډون کوي.
خیبر پختونخوا کې پروګرام دی، دلته سندیار خان، آفتاب خان او مولانا فضل الرحمن صاحب دا زموږ د خیبر پختونخوا سره تعلق لري. نو دغه د سند سره چې کوم مشران تعلق لري لکه بلاول او نور ملګري او مشران، او دغه رنګ چې کوم دی پنجاب سره د شهباز شریف صاحب، او دغه رنګ چې کوم دی نو زموږ دغه رنګ په بلوچستان کې محمود خان صاحب دی، حاصل بزنجو صاحب دی، او دغه رنګ زموږ د پارټۍ مشران او د نورو پارټو مشران
رهبر کمیټې د نور پریکړو ترڅنګ د دې غندنه هم وکړه چې د قومي اسمبلی سپیکر ولې د پارلمان د نیول سویو غړیو د حاضرولو امر نه کوي. د کمیټې غړي د مسلم لیگ نون مخکش او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی خبري غونډې ته وویل حکومت دا کار ځکه نه کوي چې د ده په وینا په اسمبلی او سینټ کې د اپوزیشن رائے کمې کړي.
اوس به په سینټ کې عدم اعتماد او نو انتخاب ستاسو مخې ته راسي، نو د حکومت لپاره به دا ډېر اسانه وي چې درې سینیټران پورته کړي او سینټ ته به نه راپرېږدي او انتخابات به وګټي. عمران خان یا د هغه سپیکر او یا هم نور په داسې طریقه څوک د نمایندګۍ کولو له حق څخه نسي محرومه کولای.
خو د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی مشال رډي ته وویل اپوزیشن خپلې درغلۍ پټوي او پر حکومت یې د فشار اچولو لپاره یو بل تلاش ورکړی دی.
بنیادی خبره دا ده چې حکومت په وړاندی ځل په پاکستان په دې او یو کالو کې د ملک د قرضونو خلاصولو په خپلو پښو درېدو لپاره لګیا دی. په دې کې چې کوم ګامونه په پاکستان تحریک انصاف او هغې مرکزي صوبایي حکومتونو اوچت کړي دي، نو هغه ذاتي مفادات نه ملک 31,000 ارب چې کوم مقروض دی د دې د ختمېدو لپاره ګامونه دي.
دا وخت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د اپوزیشن یو شمیر نور مشران د درغلیو په بیلابیلو تورونو کې په زندان کې دي. اپوزیشن ګوندونه وای واکمن تحریک انصاف د ملک عدالتونه له دوی څخه د انتقام اخیستلو لپاره کاروي، خو حکومت دا ردوي او وای چې عدالتونه خپلواک دي.
د بوروال کاکلو جتا سره پر وړاندې کوس همدغه موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په قبایلی سیمو کې د 6 جولای تر ټاکنو مخکې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال په ځینو قبایلی سیمو کې د 1440 په لګولو نیوکه کړې او د انتخاباتو په شفافیت یې پوښتنه راپورته کړې. پرو ماخام په پیښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې بلاول تور پورې کړ چې په موجوده حکومت کې معاملات داسې روان دي لکه چې د پوځي امیر دور وي، خو حکومت او پوس په تیر وختونو کې دا قسمت تورونه رد کړي. نور تفصیل له پیښور د غلام غوس راپور کې ورو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی د څوکو لپاره د انتخاباتو په لړ کې په سختو امنیتي انتظاماتو نیوکه وکړې او وی ویل چې د 1440 د پی په موجودګۍ کې به دا سرنګ ازادي او شفافي ټاکنې ومنل شي.
سیکشن 144 کې مطابق
1440 د پا زمون او د مخالف ګوندونو په ضد کارول کیږي. دا خونو آزاد او شفاف انتخابات نشو چې د جنرال ضیاء الحق او د جنرال پرویز مشرف په دور کې او د 2008 او 2013 د عامو ټاکنو پر مهال چې کله ترګري زیاته وه، نو هغه وخت خو په پولینګ سټیشنو کې دننه او بهر د پوز د ودرولو ضرورت نه و پیښ شوی. دا زما اداره هم ده او ستاسو هم ده. نو دا عمران خان لپاره دا ولی متنازعه کولی شي؟
عمران کے لیے کیوں متنازعه بنایا جا رہا ہے؟
خدا ٹاکنو کمیشن تر دې وړاندې ویلی وو چې پوز با د جولای په شلمه نیټه په قبایلی ضلعو کې په پولینګ سټیشنو کې دننه او بهر یوازې د امنیتی ذمہوارو تر سره کولو لپاره زی په زی کولی شي. بلاول په خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې د موجوده حکومت په دور کې ټول معاملات داسې روان دي لکه دا چې د یو پوځي واکمن دوري حکومت وي. نن میډیا د پیپلز ګوند د دور په رنګ آزاده نه ده. نن پارلیمان هغه رنګ طاقت نه لري. کچیری زما ټول خاندان او د ګوند ټول خلک می جیل ته ولېږدول شي نو بیا به هم د 1903 پایین اتلسم بدلون د بیان په ازادۍ، د پارلیمان په ازادۍ او په پوځي عدالتونو د خپل دریز نه پشا نشو.
ملټری کورټس په هم خپل موقف نه بدلنګ.
بلاول په خبری کانفرنس کې وویل چې سره د دې ټولو مشکلاتو به د هغه ګوند په هیواد کې د جمهوریت د مضبوطولو او بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
د خبر پختونخوا له تربیلې سره نږدې د جولای په دریمه په اباسین کې په ډوبه شوې کشتۍ کې سپاره یو شمېر کسان تر اوسه لا درک دي. دوی خپل خپلوان وایي حکومت دې ورته دغه کسان زر تر زره راوباسي. د دوی په وینا له پیښې وروسته د ژغورنې ډلو یوازې د 15 کسانو مړي راویستلي او له دغې وروسته په امدادي کارونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. بل پرو د ژغورنې حکومتي اداره وایي زیاتو اوبو ورته د ډوب شوو کسانو په راویستو کې ستونزه جوړه کړې. تفصیل له اسلام آباد د سیرا ظهیر په دې راپور کې ورو.
د توربیلې سره نږدې د برق په مقام په اباسین کې د شانګلی ډوبه شوې کشتۍ کې د سورو کسانو خپل خپلوان وایي د څلور ورځو د تیرېدو باوجود ورته هم د دوی د کسانو سره درک ونه لګېد او نه ورته د هغوی مړي ترلاسه شوي. د دوی په وینا چې د حکومت لخوا امدادي کارونه په زړه پورې نه دي. د تورغر یو اوسیدونکي ډاکټر سیراج په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
کم کار چې روان دی په دې کې نو هغه د نش برابر زموږ د خپل فیملی کسان چې کوم اته کسانو په دې کې درې په مقام باندې خود به خود شوی دی او 15 کسان کوم ډوب شوی دي نو په هغه کې صرف د یو ماشوم لاش میلاو شوی او د نورو لاشونه نشته. خلک د کولاو اسمان د لاندې ناسته غرمو ته او خوراک انتظام نشته او نور څه نشته. وختنم دا چې دې خلکو ته تاسو څومره لوی ټینشن دی جی دا محسوس کول غواړي کم از کم د لاشونه دې ته میلاو شي نو چې کوم دا ژوندې خلک چې کوم دی کنه چې دې خلک مطمئن شي کنه دې خپل کور ته واپس کېدو قابل شي.
همداشان یو بل مشر مشال ریډیو ته وویل د دغه کورنۍ کسان په دې کشتۍ کې ډوب شوی او دوی د پیښې ځای کې په دې تمه ناست دي چې د خپلوانو مړي به ورته ترلاسه شي. مشال ریڈیو چې په دې اړه د سیمې نه د صوبایي اسمبلی غړي فیصل زیب نو پوښتل نو هغه وی حکومت لګیا د امدادي کارونه کوي خو دلته د اوبو بهاو ډیر تیز دی نو د ریس کې اډلو ته په امدادي کارونو کې مشکلات ور پیښ دي.
خلکو ګیلا او خلکو شکایت هم په خپل ځای صحیح دی. خو زموږ په غوښته د هریتور ډی سی حریف صاحب سره په لاین وو او خدای شته چې هغه ډیر زیات کوششونه کوي لګي خو چون کې واټر فلو ډیر زیات تیز دی او خو زه نو ان شاء الله ورته په رابطه کې هم او غریبانو مو ته دا هم ویل چې تاسو داسې پوسیبلیټی جوړیږي چې نوی سره رابطه وکړي
د انتظامی او پولیسو په وینا د جولای په دریمه د شانګلې نه هریپور ته تلونکي دغه کشتۍ کې لسلویختو زیات کسان سواره وو چې د توربیلې سره چپه شوه او دغه وخت دیارلسو کسانو ځان په لامبو بچ کړو او د ځینې ماشومانو په ګډون د شپږو کسانو مړي راویستل شوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ادون کو دغه راپور کې تاسو د سارو ذکر هم ورته دا ویل کیږي چې په دغه کشتۍ کې ساروی ناستو چې لوجه دغه کشتۍ اوریدلې. او اوس راځو دې ته چې د کوریو مدني فعالان وایي چې جنګ ځپلې خونیخیل قبیلې ته د حکومتي مرستې بحال کړل شي. دوی وایي نهه میاشتې وشوې چې د صدای امن په نوم او د نغدو پیسو د مرستې پروګرام د دغه قبیلې په متاثرینو بند کړل شوی. د سیمې مدني فعالان وایي چې د خونیخیلو متاثرینو خپلو سیمو ته تر ستنېدو وروسته له کړاو ډک ژوند تېروي او پکاره چې حکومت یې له پامه ونه غورځوي. چارواکو په دغه اړه مثبت ځواب ویلی دی. تفصیل د طارق قریشی په دې راپور کې.
د کورمې مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې د طبي خونیخیلو پر متاثرینو د صدای امن پروګرام له لارې ملاوېدونکي د مرستې په پیسو د بندیز ختم کړي. د انګوري سیف الرحمن وایي دا بندیز حکومتي مشرانو د اکتوبر میاشت په 2013 کال کې د سزا په توګه حل لګولې کله چې هلته د یاد پروګرام له عملي سره ځینو خلکو جګړه وکړه. سیف الرحمن زیاتوي په ابتدا کې حکومتي مشرانو ټول د پړچم کنی قوم پر متاثرینو بندیز لګولی و خو ولې وروسته دا تر خونیخیلو قبیلې پرې محدود شو چې لا هم برقرار دی.
دا خبره وکړه شوه چې راته اوس نور پړچم کنی ته به دغه صدای امن پروګرام کلوب شي خو یو قوم چې کوم دغه قوم خونیخیل دی د هغوی چونکې جګړه کړې ده نو هغوی باندې څلور لکه دی که څومره جرمانه لګېدلې څو پرې جرمانه نه وي ادا کړي نو دغه پروګرام به د هغوی باندې نو لهذا موږ دا مطالبه کوو انتظامیه نه چې تاسو مهرباني وکوي چې هغه ټول قوم ته چې کوم دی دا شی خلاص کوي چې دغه غریب عوامو ته ریلیف ملاو شي.
دا ځکه دا حکومت د صدای امن پروګرام له لارې د سیمې له هغه متاثرینو تنانو سره د 1400 د نغدو پیسو مرسته کوي کوم چې تر جنگونو او پوځي عملیاتو وروسته خپلو سیمو ته واپس شوي دي. د حاجي خیلو یو بل مدني فعال انجینیر عبید چمکنی وایي دا ډېره د افسوس خبره ده چې د یو دوو کسانو په غلطه ټول قوم ته سزا ورکول کیږي. انجینیر عبید چمکنی زیاتوي د نغدو پیسو د مرستې پروګرام صدای امن دی بیرته خلاص کړي ځکه چې د خونیخیلو قبیلې خلک تر ستنې دورسته لکړه وډک ژوند تیروي.
نو دې مطلب دی چې هغه کوم اف سی آر سیستم دی سپوري به حال دی مطلب قانوني هغه اجتماعي ذمه لاندې کوم قانون دی هغه به هغه شی به حال دی سړی جرم یو کی هغه په جرم سره هغه په ټول قوم باندې لګولی شي په کار خدا ول چې هغه په جرګې پترو باندې هغه مسله حل کړی شي او چې چا جرم کړی هغه باندې سزا ورولی شي او داسې ونه شول.
بلخوا د منځنی کورمې مرستیال کمشنر فضل الدود وایي ډېر زر به د خونیخیل متاثرین د نغدو پیسو مرسته د صدای امن له پروګرامه یو ځل بیا اخستل شروع کړي. فضل الدود زیاتوي تر اوسه پر یاد قبیلې دا بندې ځکه لګېدلی و چې هغوی خپله جرمنه نه وه جمع کړي. چارواکي دا هم وایي په هغه وخت کې انتظامی مشرانو پر خونیخیلو در نیم لکه روپۍ جرمنه سرکاري املاک ته نقصان د رسولو په صورت کې لګولې وه چې په ګډېر ورته معاف شوه او لکسه هغوی و جمع کړی ده. په 2010 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کېدو وروسته په منځني کورما کې د الشرزو مسوزو زهمش او پړچم کني شاوخوا 2000 کورنۍ خپل کورونه پریښي دي او خوندي سیمو ته کډي کړي دي. په دې کې زیاتره کورنۍ تر کامیاب پوځي عملیاتو وروسته خپل سیمو ته واپس کړي شوې دي. طارق ورځ مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان الله وزیر جام کمال خان وایي د بلوچستان صوبې په یووالي کې دلته د ویونکو ژبو او موجوده کلتورونو لوی رول دی. نوموړي دغه خبرې پرون په کوټه کې د پښتو نړیوال ادبي کانفرنس د پرانستې پر مهال کړې. د درې ورځني کانفرنس ته د خیبر پښتونخوا افغانستان پوهان لیکوالان شاعران او نور ګڼ شمېر خلک ورغلي. تفصیل ایوب ترین کوي.
د پښتو اکیډمي کوټ تر سوري لاندې درې ورځنۍ نړیوال پښتو ادبي کانفرنس تېر ورځ په کوټه کې پیل شو. د کانفرنس پرانسته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وکړه په کوم کې چې د پاکستان افغانستان او نړۍ د نورو هیوادو څخه کارپوهان شاعران څېړونکي او لیکوالان ګډون لري. د دې کانفرنس د پرانسته پر مهال د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وویل که څه هم د نړۍ نوې ټکنالوژي زموږ د کلتور او ثقافت برخه نه ده خو د نوې ټکنالوژي د لارې به خپل ثقافت او کلتور پر مخ بیایو.
پښتو
سیکھنی پڑے گی. بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وایي چې په حکومت کې د راتلو وروسته مې د پښتو ژبې کمی زیاته محسوس کړه. اوس په پښتو ژبه زده کوم که څه هم په لوی عمر کې یوه ژبه زده کول ګران کار دی خو پښتو ډېره خوږه ژبه ده او زما یقین دی چې ډېر ژر به زده کړم. نوموړي د پښتو اکیډمي کوټې د کردار ستاینه وکړه او ویل په کار دی چې د ټولنې د ښه سباوون لپاره د علم او ادب د لارې ډېر کار وسی. د دې درې ورځني سیمینار د ګټو په اړه نور حال د پښتو نامتو لیکوال او شاعر نظر محمد پانیزی و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی
چې په دې کې هم موږ پښتنو ته د پښتو په باره کې او د دوی د ژوند او د تاریخ او د دوی سیاست دا ټول موجودی طور په ګوت کو د دوی د وطن دا کوم شاړی شروانی دا کوم ملک شاړی چری د دوی سره د دوی د خلاصون یو لار او یو بدلون یو لار ور په ګوت کو او د پښتو ژبي پرمختګ د لپاره کار وشي او پښتون په یو امی کې سر راجم کو چې دوی په خپل د خپل ستونزو باندې خبر شي او دوی د لپاره حل زلي وکي
او خپل سیاسي کارپو اپریسیاب خټک هم د دې سیمینار څخه ډیر الیمند دی او وای چې د کابل او کندهار وروسته کوټه هم د پښتو ژبي یو لوی مرکز دی
تاسو ګورئ مغرب کې چې خلک خبرې کوي نو د کار د اخلاقیاتو خبرې کوي ورک اتیکس یو انګلیزي کوي کار اخلاقیات نو دا د فرهنګ ناراضي یو قسم ته مسوم هم دیږي ایسه ده ارز مدا دی چې پښتنو فرهنګ چې دی هغه اوس وخت کې کوم چیلنجونو سره مخامخ دی پرمختګ څه دی مخکې لاره څنګه ده کوم ځای نه راغلو کوم خواته روان یو دا سوالونه ډیر ډن په پراخ سینا پراخ مټ وڅېړل شو او ډېرې ارزښتمندې خبرې پکې وشوې خیالات پکې څرګند شو
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د پښتو ادبي سیمینار به د اتوار تر ورځې پورې روان وي ادیبان او لیکوالان به په سیمه او نړۍ کې و پښتون قام ته پر ورپېښ ستونزو باندې مقالې او افسانې وړاندې کوي
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو سبا دوه ورځنۍ ناسته پیلېږي د دې ناستې ځینو ګډونوالو د مشال ډول ازادۍ څانګې سره په خبرو کې ویل چې ناسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل په زمینه سازۍ متمرکز ده د قطر په پلازمینه دوحه کې دا ناسته د جرمني او قطر په نوښت پیلېږي چې امریکا ترې پراخ ملاتړ اعلان کړي تفصیل د سپیو الله ستنیزي په دې راپور کې
دوها سبا یکشنبه د داسې یوې بین الافغاني ناستې کوربه ده چې تمه ترې کېږي څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي د دې ناستې یو ګډونوال افغان سیاستوال او د سولې د پروسې ښکیل شخص حضرت مرزا خیلوال بیګا جمعه ازادي راډیو ته وویل د قطر ناسته به د سولې مخامخ خبرو د زمینه سازۍ لپاره مؤثره تمامه شي
د امریکا او د طالبانو خبرې به نهایي شوي وي او یا به نوي نهایي شوي په دغه وخت کې دغه ناسته مومده د هغه خبرو کې شي لکه څنګه چې د امریکا او د طالبانو خبرې زمینه سازي د بین الافغاني خبرو د پاره شوې د قطر د بین الافغاني ناستې په پیل کې به د ګڼو مهمو هیوادونو او بینلمللي ارګانونو استازي حضور ولري چې دا په خپل ذات کې د دوی حضور د دغه ناستې د ملاتړ معنا به ولري
د امریکا او طالبان اووم پړاو خبرې له یوې اونۍ مخکې پیل شوې او ورسره په یو وخت د قطر د بین الافغاني ناستې تابع هم نیول شوې طالبانو د دوهې په بین الافغاني ناسته کې چې د جولای په اوومه او اتمه به وشي خپل حضور له مخکې اعلان کړی په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
دلته به ګډونوال سولې په رابطه باندې خپل نظر وایي موږ په دې رابطه باندې خپل نظر وایو نور ګډونوال به په شخصي کچه خپل نظر وړاندې کوي بیا د دې په رڼا کې به ګورو چې په افغانستان کې د سولې لپاره او د اوسنۍ اشغال څخه د خاتمې لپاره څه کېدای شي
د قطر په ناستې باندې د موسکو د دوو دورو د بین الافغاني ناستې ګډونوالو موافقه کړې وه خو له څو میاشتې ځنډ وروسته دا دایره جوړه شوه د راپورونو په اساس د جرمني او قطر دولتونو شاوخوا شپېتو افغانانو ته د دوهې په بین الافغاني ناسته کې د ګډون بلنې ورکړي چې هر یو به په خپل استازیتوب نظریات بیانوي د قطر او جرمني په یو ګډ بیان کې راغلي چې د دوهې بین الافغاني ناسته د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو د زمينه سازۍ په هدف ترسره کیږي په بیان کې چې مخکې خبر شوی راغلي یوازې افغانان خپل برخلیک ټاکلی شي او دا ناسته به هغه فرصتونه او لارې چارې په ډاګه کړی چې د مخامخ خبرو په برخه کې مرسته ورسره کوي کته ام افغان حکومت په رسمي توګه د خپل استازي د ورلېګلو خبره نه ده کړې خو یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر اشرف غنی باوري کس او د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس نادر نادری یو له هغو دولتي مقاماتو دی چې په دې ناسته کې د ګډون لپاره دوه هیته تللې د سولې د عالی شورا ځینې غړي به هم د ناستې ته ورزي او هیله مند دي چې دا ناسته د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي د دې شورا مرستیالي حبیب سرابي پرون شپه ازادي راډیو ته وویل دا د بین الافغاني مخامخ خبرو د زمينه سازي لپاره د هر څوک چې دعوت شوی د مقام لمخې نه بلکې د ټولنیز شناخت او دا چې په دوی وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې څه لاسته راوړنې کړي او ګډونې څومره مؤثر تمامېدای شي بلل شوي دا ناسته به په همدې اساس مخته ځي او د اصلي خبرو لپاره چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بوي زمينه برابر کړی.
دولت افغانستان او طالبان سره هم
امریکا لدی بین الافغانی ناست کلک ملاتړ خودل او ویلی دی چې ل طالبان سره د دوی د خبرو د یو مهم مورد د تحقق لپاره ارزښت لري. امریکا ل طالبان سره په خبرو کې چې اوس یو ام پړاو ل یو اونۍ رئیس دوام لري، ل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د بحث ترڅنګ لدی ډلې دا تضمین غواړي چې د افغانستان خاوره به د تروریستانو لخوا نه کارول کیږي او هم ټینګار کوي چې طالبان د بین الافغانی خبرې پیل او دایمي اوربند ته غاړه کیږي.
مشال لري ته وګستې سه پلاستان زی دغه راپور تاسو ته وړاندې کړ چې د قدر په پلازمینه دوه کې د افغانستان د سولې په تړاو سبا د ورځې ناشته پیلېږي او وخت شوه د لسنی بجې او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی او تاسو چې لږ د خبرونو لاندې زور
د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د جولای په 15 په ټول پاکستان کې د احتجاج اعلان کړی دی. تیر ورځ په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا جوړ کړل شوی د رهبر کمیټې غونډه کې د یو شمېر نورو پرېکړو ترڅنګ د سینټ د چیرمین پر ضد د عدم اعتماد په قبایلي دلو کې د ټاکنو پر مهال په پولینګ سټېشنونو کې دننه د پوسټ ګمارلو مخالفت او د دې احتجاج پرېکړې وشوې. د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری په قبایلي دلو کې د 6 جولای د صوبایي اسمبلی د ټاکنو پر مهال په پولینګ سټېشنونو کې د پوسټ په موجود کې نیوکې کړې دي. د پښتو اکیډمۍ کوټې تر سوره لاندې د ورځې نړیوال پښتو ادبي کانفرنس تیر ورځ په کوټه کې پیل شو. د کانفرنس پرانستنه د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وکړه. د کوهاټ په ډاکټر بانډه کې د اوبو د یوې ټینکې نړیدو له کبله 3 ماشومان مړه او 4 نور ژوبل شوي دي. دغو ماشومانو د ګرمۍ له وجه د اوبو ټینکې سره لامبل. د کورمه مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې د طبي خونې خېلو پر متاثرینو د صدای امن پروګرام لارې ملاویدونکو د مرستې په پیسو بندیز ختم کړي. د مندنې کورمه مرستیال کمشنر فضل ودود مشال له تیر ورځ بیا وویل ډېر ژر به په سیمه کې د صدای امن پروګرام مرستې دوباره پیل شي. تیر ورځ د جرمني د شټټګارډ ښاري عدالت یوه 22 کلنه جرمنۍ ښځې ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د غړیتوب په جرم د 5 کالو د قید سزا ورکړلې ده. دغه ښځه د کوردي ځواکونو لخوا په 2013 کال کې نیول شوې وه او جرمني ته 2013 کال د اپریل په میاشت کې ستنه کړل شوې وه. د جبل الطارق چارواکي وایي چې د برتانیې شاهي بحري ځواک لخوا د هغې نیول شوې ایراني تیل وړونکي بحري بیړۍ په اړه پلټنې روانې دي چې پرې شک کېږي چې آیا د یورپي یونین لخوا د اقتصادي بندیزونو سره غرمنه یې کوله او شام ته یې تیل قاچاق کول او که نه.
دا مجید بابر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې دوه اونیزې خبرونه لرو، د باختر ستوري ادبي خبرونه او روښانه مستقبل. خو لومړی راځو روښانه مستقبل خبرونه ده. په روښانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ اوري چې پاکستان د اعلی تعلیم لپاره هر کال په زرګونو افغان ځوانانو ته سکالرشپونه ورکوي. دا څنګه ترلاسه کېدی شي او څومره ګټه لري؟ د منور شاه په دې خبرونه کې
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه د رستپات هیوادونو د پرمختګ لپاره هڅه کوي چې ځوانانو ته یې د اعلی تعلیم موقع ورکړي او دا راز دغه هیوادونه هم د نړۍ د پرمختللو قانونو سیال شي. پاکستانی ځوانانو هم له داسې موقعو ډېرې ګټې ترلاسه کړي او اوس یې د خپل وطن او قام لپاره استعمالوي. خو بلې خوا پاکستان په خپل هم غواړي چې دغه راز ګټې د جنگ ځپلي هیواد افغانستان ځوانانو ته ورسوي او دا ځوانان بیا د خپل هیواد په ودانۍ کې برخه واخلي. په دې لړ کې پاکستان هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره 3000 سکالرشپونه یا وظیفه ورکوي. هم د دې پروګرام لاندې په اسلام آباد کې موجود له یو افغان زده کوونکي سره مخابره کړي. هغه وایي
اکرام الله قریشی ما په انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د اداره او تجارت یعنی د بیبی د ووم سیمستر مختلف او همدارنګ د افغان سټوډنټ یونین د فرهنګي مسؤل يم. زه خپل د افغانستان د ننګرهار ولایت يم او خپل ابتدایي زده کړې د افغانستان په ننګرهار ولایت او په ننګرهار عالی لیسه کې کړې ده. وروسته دا غینه په د پاکستان په سکالرشپ کې امتحان ورک او د امتحان لار راغلم اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي ته.
دا چې په پاکستان کې د سکالرشپونو په اړه معلومات څنګه ترلاسه کړل اکرام الله قریشی په دې حق له وویل
دا چې په پاکستان هیواد کې صرف 10000 افغان سټوډنټان لوړې زده کړې کوي چې د افغانستان غونډه هیواد ته به یو خزيره وي او همدارنګه لوستې ځوانان د هیواد د رغونې او آبادۍ کې مهم رول لري. نو هم په دې لس زره سټوډنټانو کې زموږ ملګري ول او همدارنګه مونږ هم ویب سایټونه تعقیبو. نو د هغې له لارې مونږ خبر شو او اسلامیک انټرنیشنل یونیورسټي مو سلیکټ کړ.
له نوموړي مو وپوښتل چې په پاکستان کې د وړیا اعلی زده کړو ترلاسه کولو لپاره څه طریقه کار دی. دی وایي
د پاکستان امبیسی له خوا به ویب سایټ کې به هر کال افغان سټوډنټانو لپاره اسکالرشپ اناؤنس کیږي. نو آن لائن باغ رجسٹریشن کې هغوی به بیا تا ته دغه درکوي خپل هغه رول نمبر چې په کوم رول نمبر او په کوم ورځ او په کوم سینټر باندې به تاسو راځي خپل اگزام ورکوي. نو مونږ هم همداسې اپلای وکړه ورته آن لائن. په دې امتحان کې سل کوشن یې البته سل واره کوشن یې جنرل کوشن یې چې په جنرل کوشن کې د فزیکس میتھس همدارنګه کیمستري او نور جنرل کوشن یې هم مثلا په انټرنیشنل سطح باندې او د زیاتره په فوکس چې دغه په انګلیش باندې چې ټیسټ دی پاس کړ بیا دوی تاسو انټرویو اخلي. په انټرویو کې ستاسو ډاکومنټس چک کیږي, ستاسو پاسپورټ راغوښتل کیږي, همدارنګه چې کوم د سکول هغه شاهدنامه یې دا شاهدنامه چک کول دي. نو یو څه تپوسونه دي بس دغه سمپل انټرویو.
اکرام الله قریشی وایي که افغان ځوانان ښه تیاری وکړي نو دا امتحان ډیر مشکل نه دی.
تیاری دا چې هغه کوم سټوډنټان چې 12 ګریجویشن یعنی لیسې څخه ګریجویټ شوی نو هغه کوم دوی چې په کوم په 12 ایئرز کې کوم دغه لوستي دي کتابونه نو دغه دوی لپاره ښه آمادګي ده. د ترڅنګ کې انګلیش ډیر مهم ده په دغه اگزام کې. هغه تیر کلونو کې چې زمونږ په کوم کال کې ټیسټ البته د ټیسټ لپاره ډیره زیاته موده ولګېده چې تقریبا یو کال یا یو نیم کال ولګېده او اوس چې خوشبختانه دا کوم ټیسټ چې دوی واغسته نو ډیر زر ټیسټ هم واغسته او ډیر زر یې اناؤنس کړ او همدارنګه ډیر زر یې سټوډنټان یې راوستل د مختلف یونیورسيانو ته. تقریبا دوی په دنه په څلور میاشتو کې خپل سټوډنټان آل پاکستان یونیورسيانو باندې وویشل.
دا چې په دې وظیفه کې سسه شامل وي او د یو زده کوونکي ټول لګښتونه پکې پوره کیږي او کسنګ اکرام الله قریشی په دې اړه وویل
په دې سکالرشپ کې چې دا یو خو فیس ماف د یونیورسيټي او بل همدارنګه هاستل پکې هم شامل ده. او د ترڅنګ هر سیمستر یعنی پر سیمستر هر سټوډنټ اتیا زر روپۍ ورکول کیږي چې تیر کلونو کې ډېر خدغه پیسې ډېر خو ورکول کیږي. خو بدبختانه په دې سکل په کم کلونو کې چې دا دغه شوی په دغه وختونو کې اوس کم شوی دي یعنی 6000 ته باز زینو کې 8000 او باز زینو کې 6000 نو پیغام چې ایچ ای سی وایي چې مشکلات لامل موږ دغه پیسې اوس کم کړی دي. دا یو خپل سټوډنټ پورې یعنی ډیپند چې سټوډنټ څنګه هغه ایکسپنس کوي د دې دوران د یو سیمستر باندې چې ډیر مسکه ډیر ایکسپنس کوي نو هغه البته چې نکیږي او کلهګه او مناسب نو کیږي ول نکیږي.
اکرام الله قریشی وايي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ په شخصیت هم مثبت اثر شوه او په ځان یې اعتماد سیوا شوه دی. نو ځکه وايي چې افغان ځوانان دې له دې ګټه پورته کړي.
تر هغه ورځ نشه زه راغلم پاکستان ته یعنی چې په خپل ځان کې هغه کوم بیگ چینجز ګورم چې هغه صرف کانفیډنس ده یعنی زما خپل سلف کانفیډنس ډیر زیات شوی دی په پاکستان کې. همدارنګه ځکه له مختلفو خلکو سره ګورم له مختلف ټیچرانو سره مې کتلې دي همدارنګه مختلف لیکچر مې اورېدلې دي. نو زما پیغام د افغان سټوډنټان لپاره دا دی په افغانستان کې چې هغوی دې کوشش وکړي چې د پاکستان سکالرشپ ته دې اپلای وکړي او راشي پاکستان کې دې سټډي وکړي. د ترڅنګ باید افغان سټوډنټان په افغانستان کې چې کوم دي باید خپل انګلیش ته ډیر زیات دغه ورکی اهمیت ورکی.
د اسلام آباد په اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي کې یو افغان زده کوونکی راته د ځان په حق له وویل
زما نوم رویا سید ده او زه د افغانستان د کونړ یم. زما نو تعلیم د پاکستان ده لیکن افټر 5th کلاس نه د پاکستان کې مرتبه حاصل کړو لیکن افغان ایجوکیشن سیستم کې د پاکستان سلیبس باندې دی ورته کې هغه نه پس د اسلامیک یونیورسيټي کې زما بي اس ام اسلامیک یونیورسيټي ده ام اس ام اسلامیک یونیورسيټي ده او اوس پی ایچ ڈی تھیسس رائټر یم.
رویا سید وای په پاکستان کې د اوسیدلو لوجه ورته اردو ژبه اسانه و خو په تعلیمي زده کړو کې ورته اول یو څه مشکلات وو. له نوموړي مو پوښتلی چې کوم افغان ځوانان لا لوړاندې په پاکستان کې اوسېږي هغوی دا سکالرشپونه ترلاسه کولی شي او که څنګه
زموږ د فارنر سټوډنټس دا دی چې هغه په پاکستان کې اوسېږي هم د دې لپاره دا پروسس دی که پاکستان کې نموسیږي هغې لپاره دا پروسس دی، یعنی فارم به د دې فل کېږي، آنلاین د دې ډاکومنټس به سبمټ کېږي، ډاکومنټس باید اٹیسټډ وسي، دا ټول په دې کې راځي. ځکه چې د اوورسیز دپاره الګ فارم دی او د پاکستان نېشنل دپاره الګ فارم دی، نو د اوورسیز دپاره زموږ فارمونه چې دي هغه به فارم فل کېږي، د هغې کې به دا آپشن هم شته دی چې دا د پاکستان د امبیسی نه هم د دې لیټر اخیستل کېږي، دا ان اوسې د امبیسی نه اخیستل کېږي، بیا هغه په بیس باندې د ایډمیشن کېږي.
رویا سید وویل چې د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو ښې او اسانې موقع لري.
زموږ د پاکستان نمونږ ډېر زیات په دې شي کې مننه هم کوو چې پاکستان زموږ ته ډېر زیات اپورچونیټیز راکړي دي، افغان سټوډنټس لپاره ډېر ښه اپورچونیټي ورکړل شوي دي، چې اوس د دې لپاره سکالرشپ هم اوپن شوی دی، 3000 سکالرشپ ورکول کېږي دي ته، نو دې سکالرشپ باندې د دې ته هر څه به فری راځي او دې ته یو ښه اپورچونیټي په دې ده چې یو همسایه ملک دی، نو د ډېر لرې تګ دپاره هم دې ته ضرورت نشته دی، چې کله دې زړه وغواړي بېرته خپل ملک ته هم تللی شي، زموږ سمر آف وي، سمر کې دې خپل ملک وزٹ کولی شي او بل تعلیمي ښه مواقع ته پاکستان کې ورکول کېږي، او هیڅ یعنی مشکلات نشته دی، ځکه ډېر نږدې ملک ته مسایل او بل دا فرق نشته دی چې دې خلک موږ ته ډېر زیات محبت لري او زموږ کلچر هم یو دی، زموږ د هر لحاظ نه دلته موږ ته ډېر زیات فائدې دي، څوک په یو څه باندې پوهېږي، یو لارې چارې نه پوهېږي، ډېر ښه ورته ګایډنس ملاوېږي، یعنی ډېر ښه ورته طریقه هر څوک سره هیلپ کوي په دې کې، ایون په کلاسز کې هم دوی سره ډېر ښه هیلپ کېږي د سټوډنټس طرف نه.
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس.
په روښانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې پاکستان د اعلی تعلیم لپاره هر کال په سرګونو افغان ځوانانو ته سکالرشپونه ورکوي. دا څنګه ترلاسه کېدای شي او څومره ګټې لري؟ په دې هکله د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
پاکستان ته د اعلی تعلیم لپاره تللی یو بل افغان زده کوونکی مشال ریډیو ته وویل،
فرمان ساحل ما د نړیوال اسلامي پوهنتون اسلام آباد کې لوړې زده کړې کوم، د ژورنالیزم په فیل کې او د کابل ولایت ما. له دې مخکې خو ما خپل زده کړې په پاکستان کې کړې وي او بیا تقریبا یو لسم دو لسم سنف ما په افغانستان کې بیا ویل. د ما ډیر زیات شوق وو چې زه چیرته پوهنتون وایم او بیا په خپل فیلډ د ژورنالیزم سره مې بیخي زیات حد نه ډیر شوق وو، نو په دې کې ما اسلام آباد کې د افغانستان امبیسی کې زما ملګری و، هغه سره ما مشوره وکړه، نو همداسې زما خو مکتب خلاص وو، سکول مې خلاص وو، زه غواړم لوړې زده کړې وکړم خو غواړم هغه اسلام آباد کې وکړم، نو د هغه ترو نه ما ته سکالرشپ ملاو سو او بیا زه لاړم اسلام آباد ته، په هغه کې ما ایډمیشن وکړ.
دا چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تعلقات وخت نا وخت کړکېچن شي، د دواړو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ هم کوم تاوتریخوالی راځي او که څنګه؟ فرمان ساحل په دې اړه وویل،
نه لکه خپل ډپارټمنټ کې وو یا به ډپارټمنټ نه علاوه چې زمونږ آغا غل دا پنجابي ورورو پښتون ورو، نو زمونږ یو رقم مشکل تر اوسه همدا اوس هم لکه ماته د زدیجی کې ادما ته د پنجاب نه سند نه بلوچستان نه زما سره کلاس ویلو دي، دا اوس هم زما لکه یو ورځ نه که دوه ورځې بعد حتما ماته میسج کوي چې ستاسو حالات څنګه ده، څنګه یې ښي، کله راځي، مونږ خفه یو، دا شان هغه شان، نو زمونږ خپلو کې روابط انشاءالله ډېر زیات ښه دي. تر اوسه پورې زمونږ لکه د شروع نه چې ما زیرو سیمسټر هم تیر کړی دا، بیا مې درې کاله دا د نور تیر کړ، نو انشاءالله زمونږ تر اوسه الله دې نه راولي بیا هم داسې څه نه دي راغلي.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې له یو بل افغان زده کوونکي سره مهم خبرې وکړې. دی وای
زبیر احساس دینارخیل، ما د افغانستان څخه د ننګرهار ولایت څخه او خونځایم په ننګرهار ولایت کې لوستې ده، د ننګرهار په عالی لیسه کې د اول ټولګي څخه تر دولسم پورې، بیا چې داغه نه فارغ شوم په 2018 کال کې راغلم، دلته مې داخله واخسته په شریعه تو او قانون کې، شریعه ان لا چې ورته ویل کېږي، او اوس مهال د پنځم سمستر محصل او څلورم سمستر په خیر تکمیل شو.
زبیر احساس دینارخیل وای افغان زده کوونکو لپاره په پاکستانی یونیورسيټیو کې زده کړې کول د نورو هیوادونو په نسبت اسان دي، په کار دا چې د دې نه ګټه پورته کړي.
ځوانانو ته عمومي دا پیغام دی چې خپل درس وای زده کړو کې وخت به ځای تیر نه کی او د درس سره خوا کې سپورت او اسلامي یونیورسيټي ته راځي افغانان یا پاکستانیان نور ملګری بس د هماغه ملک د اتحادی مشرانو سره د تماس نیسي، ځکه چې کم کس نه وي هغه بلد نه نشي کولای چې داخله وکړي، او هغوی مشرانو د ورسره همکاري کوي او داخله کې ورسره مرسته کوي.
داراز رویا سید وای افغان زده کوونکي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ ځان ته کار روزګار هم پیدا کولی شي.
دا څخه ډیر موقع هم شری تعلیم سره سره کې انسان وګوري تاسو، یعنی انسان خپل کیریئر هم مخې ته وړلی شي، بلکې ایکسپیرینس لپاره هم دا کار باید دی ویو کې چې کدی ته چیرته هم کوم چانس ملاویږي نو هغوی باید دا کار وکړي. فار ایگزامپل یعنی زه خپله یم اسلامک یونیورسٹی کې زه تقریبا د ما چې کله نه ایم ایس سٹارٹ کړلو یعنی زما اته کال شو زه دلته پارٹ ټایم ټیچنګ هم کوم په اسلامک یونیورسٹی کې، او د دې نه علاوه زه آی ایم یو ارګنایزیشن دی په هغه کې زه از انټرپریټر کار کوم چې آی ایم طریقه یو بی سی آر دی یا امریکن ایم بی سی دی کینیډا ایم بی سی دی دلته زه از انټرپریټر کار کوم.
افغان زده کوونکی رویا سید د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي کې پی ایچ ډی کوي، او دا نظر لري چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغان جنکو اعلی تعلیم ترلاسه کول ډیر مهم دي. او هم په دې ځای د دې ونی روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-2-1. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
مشال رادیو ته وګورئ، زم تاسو کوربه اسر الله مومند. روښانه مستقبل اونیز خبرونه مو واورېده، او اوس هم لجمن سره سم ورسېدلې د بلې اونیز خبرونې د باختر ستوري د ادبي خبرونه ستاسو لپاره باز محمد عبد هر اونۍ جوړوي. راځي چې په ګډه ته وښو.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په کابل پونتون کې د پوهان محمد اسماعیل یون د آثارو د مخکتنی ریپورت ولرو. بیا به په لوګر ولایت کې د بایجان پونون د محلنۍ مجلې د مرستیال چلوونکي استاد سیلانی سره د مجلې د محتوا په اړه مرکه ولرو، او په اخیره کې به خوست موزیم ته هم په یو ریپورت کې تم شو. تیرونه په کابل پونتون کې د نیمه پیړۍ یون تر سرلیک لاندې د پوهان محمد اسماعیل یون د آثارو مخکتنه وشوه چې د پونتون استادانو او یو شمېر لیکوالو د استاد یون په فرهنګي ژوند او کارونو ویناوي واورولې. نور تفصیل په ریپورت کې. تیرونه د کابل پونتون د غونډو تالار ته یو شمېر فرهنګیان ورټول شوي ول، او د کابل پونتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهان محمد اسماعیل یون د اثارو مخکتنه یې وکړه. پوهان یون د خپلو 500 کلونو پنځونی او څېړنې د نیمه پیړۍ تر سرلیک لاندې چاپ کړې دي. د کابل پونتون رئیس پوهنمل حمیدالله فاروقی په خپلو خبرو کې پوهان یون یو حسن د لیکوال یاد کړ. نوموړي وویل کابل پونتون ویاړي چې د پوهان یون په څیر استادان لري.
د اجرام یون سر په رابطه دیده ده سیاسی در اجتماعی او بارزات و حالیده تلاشو چه ده خپل جبه ده خپل وطن ده خپل قطوبه ده خپل مرحیم پر رابطه دانه تلاشو نکری که دوسو خپل و بارزخ ده و دستمانه ده که مومد که ده پروسی ده و سر یاد اول مشرا.
خاغلی فاروقی زیاته کړه چې استاد یون د خپل 50 کلن ژوند په دوران کې نه یوازې دا چې زده کړې کړې تدریسې کړې، بلکې نورې سیاسي او ټولنیزې مبارزې هم کړې دي. په علمي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار پوهان لال پاچا ازمون وویل د فرهنګي ژوند یوه ډېره برخه یې له پوهان یون سره په نږدېکت کې تیره کړې ده. د ده په خبره اوس مهال په پښتنو کې داسې لږ فرهنګیان شته چې د استاد یون په اندازه کاری کړی وي.
د ده د عمر یو څه برخه وروستیو کلونو کې چې هغه مړتیا وه، په سیاسي فعالیتونو باندې دا کار چې کړه ده دا د اتل سکونو تقریبا وړاندې کار او د اتل سکونو په بهي کې چې کوم کار کړه ده یعنی دا د ادبیاتو په برخه کې دومره څه نه لکه چې وړاندې کار
په غونډه کې د استادیون د فرهنګي کارونو په اړه د پوهنتون یو شمیر نورو استادانو او لیکوالو هم ویناوې او مقالې واورولې او استادیون یې د پښتو ادب د پیاوړتیا په برخه کې مخکښ یاد کړ. اختر ستوری گرانو مینوالو د افغانستان په لوګر ولایت کې څو تنه فرهنګیان په خپل مالی لګښت د بایجان په نوم یو محلنۍ مجله خپروي چې دوه ګڼې خپرې شوي او درېیمه ګڼې هم خپرېدو ته تیاره ده. د دغې مجلې مرستیال چلوونکي پوهنیار تمهیدالله سیلاني سره مو د مجلې د محتویاتو په اړه مرکې ته رابولم.
سلامی صاحب، تاسو په لوګر کې د بهیجان په نوم باندې محلنۍ پیل کړی دا که اول دا وای شي د غنوم ورته څنګه بهیجان غوره کړی دی؟
بهیجان مجله چې مونږ کله پیلوله ځکه مو بهیجان نوم پرې کېښود. چې لوګر کې بهیجان یو متصرف شخصیت دی، ښه شاعر تیر شوی دی، فولکلور ته هم کار کړی دی. د کې مو دوه علاته درلودل، یو خو مو موږ ویل چې ځوانان راجمع کړو سره او د ښوونې او روزنې په برخه کې یو ښوونیز پروګرامونه پر مخ بوزو. د دې تر څنګ مونږ ویل چې د بهیجان نوم ژوندی شي او په دغه ښوونیز بهیر کې د بهیجان پر فکر کار وکړو ترڅو بهیجان د لوګر نه علاوه په نورو ولایتونو حتی د سیمې بهر خلک وپېژني او دغه افکارو سره بلد شي.
بهیجان مجله چې تر اوسه پورې محلنۍ دوه ګڼې راوتي، هغه تا تر ننګرهار هم رارسېدلې وي. ډېر وخت کېږي چې بهیجان مجله په سترګو نه لیدل کېږي. آیا محل یې نه دی راغلی او که نه څه نوره مالي ستونزه ده؟
د بهیجان د مجلې د چاپولو په برخه کې که ووایم چې دا یو خپلواکه مجله ده، چا پورې تړلې نه ده، کوم سیاسي سپورټ یا داسې تجارانو پورې نه ده تړلې. ملګري هم فکر ملګري چې په دغه مجله کې کار کوي دوی په خپلو پیسو دغه چاپوي. د دې تر څنګ چې مالي لګښت کې لا دومره څه ستونزه نه لري، په درېیمې ګڼې باندې کار شروع دی نو موږ کوشش کوو چې ژر تر ژره یې راوباسو. او په دغه مجله کې چې موږ سره کوم کارکوونکي دي، ډېری یې د پوهنتون محصلین، استادان، شخصیتونه دي، خو هغوی هم په ځینو فرهنګي کارونو مصروفه دي. په دې خاطر
که مناسب یې ګڼئ نو د یو څو تنو فعالو ځوانانو چې تاسو سره په بهیجان مجله کې لیکنۍ مرستې کوي او هغه مالی مرسته کوي څو تنه مشخص کړئ.
شاه محمد ولیزوی، رئیس د کار امور اجتماعي د ولایت لوګر، او د دې تر څنګ اختر محمد ژوندون چې خپله مدیر مسؤول دی دغه مجلې دی، او خپله ځینې نور ملګري هم شته دي.
تاسو په دغه بهیجان مجله کې څه ډول مضامین جلبوي؟ ټولنیز وي، سیاسي وي، ادبي وي، فرهنګي وي؟
ډېری مضامین یې هغه دي فرهنګي دي. یوه برخه خو یې چې خپله هغه برخه پر مخ بیامه د بهیجان افکارو ته غوره شوې ده چې مونږ هغه په افکارو باندې کار کوو. سپورت برخه هم لري، فرهنګي برخه هم لري، ټولنیزې برخې هم تعقیبوو. سیاسي مسایل ډېر نه تعقیبوي، خو هغه لیکنې چې ادب او سیاست پورې تړلې وي مونږ کولای شو چې هغه تعقیب کړو. نور ډېری پر ښوونې او روزنې، پر فرهنګ، ټولنیزو مسایلو باندې څرخېږي.
ما چې څومره بهیجان مطالعه کړی دی هغه خو د پښتو موسیقۍ د هنر په وده کې هم ډیر زیات خدمات کړي دي. تاسو چې د بهیجان افکارو باندې دغه په تعارف باندې اخته، دغه د موسیقي برخې ته هم پکې تم شوې؟
لا تر اوسه مو د موسیقي په برخه کې کار نه دی کړی. ګنه اوله ګنه کې د پیژندنې باندې کار وکړو، د په هغه تصوفي طریقې باندې چې د نفس باندې طریقې پیراو دی. نو وروسته لږ نه مونږ دغه هوډ لرو ځان سره چې د په موسیقي، د په انسان دوستۍ، د په ټولنیز اړیکو، د په موسیقي، د په ادب، د په ژبې، د په فولکلور ټول برخه باندې مونږ ته پام شته چې کار دی وکړو.
که د مجلې نه لږ د لوګر ولایت فرهنګي وضعیت تر شو، علاوه د دې نه چې هلته کلنۍ د سنزلګل په نوم باندې مشاعره دایریږي او لویه مشاعره وي، د دغه لویو مشاعرو نه علاوه په لوګر کې داسې فرهنګي ادبي ټولنه شته دی چې تاسو مثلا په هفتهوار، پنځلس ورځو کې یا میاشت کې راغونډ شي او داسې ادبی غونډې وکړي؟
یو ټولنه چې په محمد اغه ولسوالۍ کې کار کوي د ځوانانو په نوم دی، هغه هم ډېر وخت وروسته یې نه کله
یو میاشتې دوه میاشتې کله وخت درې میاشتې یو ګروپ ځوانان سره راجمع کوي. نور په لوګر کې داسې فرهنګي فعالیتونه نه ترسترګو کېږي. په لوګر کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او هلته دغه زمینه ځوانانو ته نه ده مساعده چې دوی دې مشاعرې وکړي، دوی دې کښېني، خپل فرهنګي فعالیتونه دې پرمخ یوسي. بھائی جان مجلے کی چکم ہم فکر کسان جی اگر مونگ دیدی مجلے تک سنگ نور خوانیس فعالیتونا ہم لرو
مثلا سس خوانیس فعالیتونا تاسی درے
مونگ پشپاگ میاشتو کو سسالور میاشتو کے دی مقالی لکنے یا وزموینا تسرکو چسوکی مقالی لکی بیاغتا جائزہ ورکو دیدی تر سنگ مونگ از مایکتی کانکور ہم اخلو د ورزش دی برخه لري اساس سره هم موږ هغه تفاهم شوی دی نو راتلونکي کې دغه برخه موږ رسمي کوو. هم غواړو بعضې نهادونو ته کتابونه ډالۍ کړو لکه مثلا پانتونونه دي، ځینې مکاتب دي، ځینې کتابخانې دي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، خوست موزیم چې کابو 15 کاله پخوا ایجاد شوی دا محل پکې تر 300 قلم پورې لرغونی توکي او آثار موجود دي چې د زنو توکو لرغونتوب یې زرګونو کلونو ته رسیږي. په دې موزیم کې ټول لرغونی توکي او آثار د سیمې خلکو په وړیا توګه موزیم ته سپارلي دي. نور تفصیل زموږ د همکار نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
کله چې د خوستوالو لخوا د څو قلمه پخوانیو توکو د مرستې او سپارلو لارې د خوست موزیم بنسټ کې خودل شو، داسې تصور نه کېده چې دا به پرختیا هم یوه ورځ په داسې موزیم بدل شي چې کتلو لپاره به یې هره ورځ لسګونه کسان ورځي او لرغون پیژندونکي به یې د توکو له څېړنې سره علاقه وښیي. په پیل کې په دوو وړو او زړو الماریو کې څو توکي خودل شوي وو، خو 15 کاله وروسته دا توکي له لاسي صنایعو پرته 400 لرغونو قلمو ته رسیږي چې د ځینو قدامت او لرغونتوب خو د کوشانیا نو او باختری د ګروپ رسیدي. سره له دې چې دا موزیم اوس هم په یو داسې کوټه کې دی چې پوره رڼا پکې نشته او توکي پکې له لرې ښه نه معلومیږي، خو دا توپیر پکې راغلی چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لرغون پیژندونکو ټول توکي ثبت کړي او په المارۍ د هر توکي لرغونتوب لیکل شوی چې کتونکي په اسانۍ لوستلی شي. د خوست موزیم مدیر حبیب الله منتوزی مشال ورو ته وایي چې
دا آثار کومه مهم آثار لرو چې د جملې نه یو کچکول ده، یو قرآن شریف ده، یو غوخ ده، بعض سنگیت دی گینا دی سکی دی، بعض سکی دی چی دی کنشکای دوری نه تر اسلامی دوری پرا میسرا دلتا موجودی دی پاد مرای کند خردو دلی دلی دو پرا یخی دی. میگو پا دی موزیم که یو غوخ لارو چی آغا غوخ کچیر دی خردو نظر میکتایی که چی دا دی دایناسور دای کچیر دی دایناسوری نو 15 میلیون کلا سابقه لاری. میگ دی گینا لارو سنگی خورین لیخی لارو چی اغنا پا آغا دورو که استفاده شوالا.
یو تن فرهنگ پال زوان خلیل جان گربزوال لحقو کسانو دی چی خوص موزیم تا دخپل ملگرو لی بیتا دی سرور غلای دی دا چی پا دی موزیم که دوی چوری دل خپل پری خبری کوی.
ملگرو پا دلیز دول دی خوص موزیم څخه لیدنه وکړه. په دې موزیم کې تقریبا ډېر تاریخي آثار پراته دي لکه د پخوانیو چې زموږ د نیکونو له وخت نه راپاتې دي، د کورنۍ لوښي چې د څه قسم دیګ لرلو، څه قسم یې څمڅه لرله، څه قسم د خوراکي مواد چې د کوی په میل لپاره د یوې کورنۍ لپاره ضروري وي دغه شیان پکې وو، او همدارنګه د اما پچا پڼا وه چې دغه زما لپاره ډېره مهمه وه چې یو ستر تاریخي ارزښت لري، همدارنګه د هغه پخواني هغه د جنګ دودونه تاریخي تورې
د موزیمونو په بډاینه کې د سیمې خلک هم مهم رول لري. شاعر او خبریال ساجد بهار غوښتنه کوي هغه کورنۍ چې ځانونو سره لرغونی توکي لري دې موزیم ته دې وسپاري تر څو له یوې خوا یې هغه تاریخي شالید وساتل شي او بل لوري ته به لیدونکي کتنه ورځنې کوي او تر څنګ به یې لرغون پیژندونکي ورڅخه په څېړنه کې استفاده کوي.
که چیرې هغه کورنۍ چې تاریخي آثار په کورونو کې لري که چیرې موزیم ته راوړي، یو خوا به هغه د دوی هغه تاریخي پس منظر چې کوم دی هغه به یې خوندي شوی وي، او بل وخت نه وخت به یو شمېر کسان د ښوونځیو زده کوونکي د پوهنتون محصلین یا یو شمېر نور باستان شناسان به دلته راځي او دغه به ګوري او لیدنه به ترې کوي، تر څنګ به ځینې کسان به څېړنې پکې کوي ځکه چې موږ ډېر قدیمي آثار له منځه تللي دي.
که چه هم در افغانستان په پلازمینه کابل کې له پخوا موزیم شته او په تعقیب په ځینو لویو ښارونو کې هم موزیمونه جوړ شوي، خو په دې وروستیو کې په هغو ولایتونو کې هم موزیمونه د جوړېدو په حال کې دي چې نسبتا په فرهنګي لحاظ وروسته پاتې شوي دي. د دې مسلې د ارزښت په باب د ټولنیزو علومو ماستر سپین روان روزی وایي موزیمونه په مادي لحاظ خلکو ته د تیرو وختونو د خلکو د ژوند یوه برخه ښیي او پرته له دې چې موږ تاریخ ولولو د تیرو زمانو له کړو وړو مو خبروي.
موزیمونه د تاریخ هغه برخه ده چې موږ ته د پومادی لحاظ یعنی هغه څه چې موږ لمس کولای شو هغه آثار را تخایي. نو دا د ځوان کهول لپاره د موزیمون لیدل موزیمونه ته ورتلل موږ بیره دینه چې تاریخ مطالعه کولو تاریخ مو خبروي.
خوست موزیم ته چې پاولو کلونو کې د لرغونو آثارو د لیدلو لپاره خال خلک آسان ورتلل، اوس مهال ورته په نوبت د ښوونځیو او تحصیلي مؤسساتو محصلان ورځي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړي. خات او آباد او صحیح.
مشال ریڈیو دا.